دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د دې خبری ساعت کې موزه اجملن له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبری ساعت کې اورئ چې د په ولسي جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي وایي د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو لوی روزنیز مرکز موجود دی. د بدخشان په تازه نامنه یو دغلته د یوې ولسوالۍ د سقوط په رپورټونو هم درسره معلومات شریکوو. دا به هم واورئ چې د ننګرهار ولایتي شورا غړي وایي د حکومت لخوا د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو نیول کېدل یو ښه اقدام دی او د تروریستي کړیو د مخنیوي لپاره دا کار باید دوام وکړي. د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي دي. دا ازادي رادیو خبری ساعت ته غوږی دوستانو. په یادو شو موضوعاتو سربیره په دې خبری ساعت کې ګڼ نور مسایل هم در سره شریکو. د افغانستان او سیمې خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړی دی. مخکې له دې نه چې کورنۍ خبرونو ته ورشو، له فریبا ظاهر به واورو چې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات څه دي.
مننه انصب، لکه چې مخکې تاسو مې یادونه وکړه، د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تیرونې د پاریس بریدونو په تړاو په شمالي برخو کې پر یو اپارتمان یرغل کړی او دوه تنه مشکوک کسان یې وژلي، اووه نفر نور یې نیولې دي. دغه راز کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. اوس هم له ناجیه صفینه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډه خپلواک کمیټه د اړوندو ادارو ترمنځ په همغږۍ ټینګار کوي. د افغانستان ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې اداري فساد په اړه ادعاوې وڅېړي. او د ننګرهار د مرکزي روغتون یو شمېر ډاکټرانو درې ساعته کاري احتساب وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر حقوقي صلاحکار چې دنده یې ځنډول شوې وایي چې د ښار جوړونې وزارت ته په لیکلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه سندې ویلي. عبدالعلي محمدي چې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی و، خلیل الله فیروزي ته د تړون ورکولو په برخه کې د ښار جوړونې وزیر ګرام وباله. خو د ښار جوړونې وزیر مخکې له دې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار دوی ته پر لبسې مکتوبونه لیږلي و چې له فیروزي سره د خار ګوټې تړون وکړي. په همدې حال کې جمهور ریاست یو پلاوی ته دنده سپارلې ترڅو د دې قضیه په اړه څېړنې وکړي. له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د اړوندو ادارو ترمنځ په همغږۍ ټینګار کوي. د دې کمیټې استازي محمد یاسین عثماني نن په یو غونډه کې چې په کورنۍ او چارو وزارت کې جوړه شوې وه، وویل چې په یو شمېر مواردو کې تکمیل شو دوسیو ته لازمه رسیدګي نه ده شوې. ښاغلی عثماني وویل چې د ګټورو څېړنو لپاره شفافیت او دوامداره څارنې ته اړتیا ده. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې اداري فساد وڅېړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه وویل.
د حجاجو د انتقال پروسه کې د فساد شتون په حق له د مواصلاتو کمیسیون ته دنده ورکول کیږي چې تقدیم شوی اسناد وسړي او مجلس ته ریپورت وړاندې کړي.
له دې وړاندې د ولسی جرګې غړي نقیب الله فایق ویلي و چې دا سیاسنات پلاس کې لري چې د حجاجو د انتقال د کمیسیون مشر داوود سلطان زوی په دې پروسه کې فساد کړی. نو موړي ویلي چې ټول د طلب شرکتونه هر سات پرواز لپاره 1600 ډالر نرخ وړاندې کړی و چې خغلی سلطان زوی د افغان جټ په نوم هوایي شرکت سره پرته له بیمې په هر سات کې 2000 ډالر په وړاندې په اندازې قرارداد کړی. خو خغلی سلطان زوی په اړه سندې ویلي. او د ننګرهار د مرکزی روغتون یو شمیر ډاکټرانو درې ساعته کاری اعتصاب وکړ. د دغه روغتون یو ډاکټر یمین شیرزاد وویل چې دوی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او معاشونه یې په نورو برخو لګول شوي دي. بلخوا د ننګرهار د روغتیا ریاست مرستیال مقدسه میراج وویل چې د ډاکټرانو لپاره د مالی برخه یا هیلنټ موسې پورې اړه لري، خو زیاته کړه چې دا یوه ستونزه ده او باید ورته پام وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبازه سره اورئ.
د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی دی. دغه یرغل نن سهار وختي په سنت دینس سیمه کې سوی او ورسره دوه مشکوک کسان وژل سوي او اووه تنه ژوندي نیول سوي دي. پولیس وایي د دوی د حملې اصلي تمرکز پر عبدالحمید اباود و چې د پاریس د بریدونو یو اصلي تنظیمونکی بلل سوی دی. د اسلامی دولت ډلی ویلی چې په پاریس کې د نومبر د 14 بریدونه دوی کړی دي چې یو سل نه وشتنه پکښ وژل سوال او تر 350 ټپیانسو. دغه داس په سوریه کې د بشري حقوقو یوې څارونکو ډلې ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د سوریه په رقی ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بمباریو کې د دغې ډلې لږ تر لږه 3 غړي وژل سوي دي. د بشري حقوقو برېټانیا میشته ډله وایي په دې بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لسګونه غړي ټپیان سوي هم دي. دغه فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې لوړ پوړو غړو له خپلو کورنیو سره له رقی څخه د موصل ښار په لور وتل پیل کړی دي. بلخوا ترکیا او متحده ایالات په پام کې لري چې له اسلامي دولت ډلې څخه د ترکیه او سوریه ترمنځ پولې د ځینو برخو د پاکول په هدف خپل عملیات تیر کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرونی و دولتي خبري اژانس ته ویلي چې په خپل پولو کې د داعش ډلې د حضور ختمولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د زیاتوي تاسو په راتلونکو ورځو کې وویني چې کله دغه پلانونه سرته ورسیږي نو زموږ عملیات په زور واخلي. د اسلامي دولت ډلې د ترکیه او سوریه ترمنځ پولې یو برخه په خپل واک کې لري او لدې لري افراد اسلی او نور وسایط قاچاق کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري سی ان ان ته ویلي چې د سوریه او ترکیه ترمنځ د ګډې پولې 50% برخه تړل سوې ده او وایي دوی هڅه کوي چې له ترکیه سره په ګډو عملیاتو کې د دغې پولې پاته 90 کیلومتره هم وتړي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې چې نن یې لاسلیک کړی د غیوت لوی څارنوالۍ مرکزی بانک او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له نوي کمیسیون سره ټول هغه معلومات شریک کړي چې دوی شاید د هغو سازمانونو یا انفرادي کسانو په اړه ولري چې په تروریستي فعالیتونو کې پاتروسی فعالیتونو مشکوک دي. د اقدام وروسته لاغه سوي چې روسیه ومنله چې په مصر کې د دوی په یوه مسافر وړونکو الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی. د الوتکه تیر میاشت په مصر کې ولوي دا ټول 240 وشتنه سپرلی او وژل سو. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل
выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии.
د وی په سوریه کې د تروریستانو په وړاندې په محاربوي ماموریت سره تاسې د روسیې او د هغه د وګړو دفاع کوي. ولسمشر پوتین د غرض د روسي استخباراتو ادارې ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې مسؤل کسان په نښه کړي او په سوریه کې هوایي بریدونه لا ډېر کړي ترڅو د ده په خبره جنایتکاران په دې پوه شي چې روسیه غچ اخیستونکې ده. او په مسکو کې به محکمې یو فزیکدان حکومت ته د خیانت په تور په 9 کاله باندې محکوم کړ. د مسکو شاري محکمې ماکسیم لیودو میرسکی نن په دې جرم تورن او په همدې ورځ په باندې محکوم کړ. دغه محکمه علني نه و ځکه نور جزئیات نه دي څرګند شوی. لیودو میرسکی د الکترو که په نوم کمپنۍ یو لمالکانو څخه دغه کمپنۍ ځینې داسې پټ مواد تولیدوي چې په پوځي ټکنالوژي کې کارول کیږي. د خبرونو پای د وتر دمال د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات په لمرزي احمد سید خبرو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 4. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. په جلال آباد کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11. په غزنی کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3. په ګردیز کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3. او په بامیانو کې هم اسمان لمر ده، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 1.
خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل موله ازادي رادیو نو اوریدل تاسو زموږ خبري سات تغوغي په دې خبري سات کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ توده جګړه روانه ده. یو چارواکي ویلي ولسوالۍ طالبانو نیولې خو پولیس وایي لا هم د ولسوالۍ د ساتلو لپاره جګړه کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره د بدخشان د والي مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار سره مرکم درته وړاندې کوو. لا دې به موږ خبر کو چې د افغان ولسمشر حقوقي صلاحکار چې دندې زندول شوی وایي د خار جوړونې وزارت ته په لیګل لیک کې خلیل الله فیروزی سره د تړون پاړه څنګه دی ویلي. په ننګرهار کې د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په پهنتون کې د یو شمیر محصلینو د نیول کېدو پاړه څوي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې وڅېړو. د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یو ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په ورستۍ بریدونو کې لاس لرلو شک ور باندې کیږي وشل شوی دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په فرانسې کې لمیشت افغان ډاکټر اکبر وردک سره مرکم لرو چې په یو برخه کې وایي
هم په سوریا، عراق او لیبیا کې د نورو هیوادونو مداخله هم و. فرانسی هواد به برخه که همیشه به نومی صف که جای نیوله بین از خاطره خلق چی دیدی امرو سر مخالف که فرانسه ورطه یورو انتخابی هدف دید.
دوستانو پا دی خبری ساعت که دا یو زوان موسیقار چی دی پوکی سازونه غگی دا غد سرگندوانی یو یوشمیر سازونه هم در سر شریک و کرا سروی نو نور ریپورت نبام واری. دوستانو د بدخشان د یمګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. یو چارواکي د نوم د نخودلو په شرط ویلي دي چې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې خو سیمه ییز پولیس وایي چې د ولسوالۍ د ساتلو لپاره لا هم په جګړه بوخت دي. په دې موضوع موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال او همدارنګه د بدخشان د ولایت له چارواکو سره اړیکې ټینګ کړو او تازه حال درته وړاندې کړو. خو مخکې تر دې نه چې دې موضوعاتو ته ورشو یو بل ریپورت راخلو، هغه دا دی چې د افغان ولسمشر حقوقي صلاحکار چې دندې زندول شوی وایي د خار جوړونې وزارت ته په لیګلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزی سره د تړون په اړه څه نه دی ویلي. عبدالعلی محمدی چې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی و دا څرګندونه وکړه. وی ویل چې د خار جوړونې وزیر په دې برخه کې ګرم دی. د خار جوړونې وزیر هم د مشرانو په د جرګې په یاد کمیسیون کې څو وخت مخکې ویل چې ولسمشر حقوقي صلاحکار څو رسمي مکتوبونه ورلېږلي. دوستانو زما تخنیکی همکار وایي چې ډاکټر ګل محمد بایدار چې د بدخشان د ولایت مرستیال دی سره په تماس کې دی. دې مسلې ته چې دا اوس مې یاد کړه، البته د ولسمشر د حقوقي صلاحکار څرګندونو ته بیا راګرځو ورزو خغلی بیدار ته. بیدار صاحب لومړی خو مننه خبرونه ته ستړي مشي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ نه ریپورټونه راځي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. تاسو د وروستي وضعیت په اړه څه وایئ؟
نن سهار 4 بجې طالبانو څلور استقامت ته په یمګان ولسوالۍ حمله کړې. تر 9 بجو باندې په شدت باندې جګړه روانه وه او عمومی لارا د فیض آباد نه چې یمګان ته ځي لارا په مختلفو برخو کې طالبانو بند کړې ده. نو امنیتي قواوو تکتیکي شاته کړی دی وروسته له 9 بجو نه، او فعلا د انجیرک په نامه یو ځای دی چې ولسوالۍ او د حضرت سعید چې مرکز دی په دغه منطقه کې امنیتي قواوې ځای په ځای دي، او تر اوسه پورې 15 خارجي اتباع او 15 داخلي د طالبانو مړه شوي، او د دولتي ارګانونو دوه پولیس محلي زخمیان دي او درې نفر شهیدان شوي دي. اوس هم په شدت سره جګړه روانه ده.
تاسو ویل چې د لارې بندې دي دغه ولسوالۍ کې، اتمن امنیتي کسان به محاصره کې مرستې رسولو یا دوی ته د کومک رسولو ته لارې لري دستي؟
بله بله، الهوایی موږ مرکز ته پیشنهاد کړی دی چې هلیکوپټر راغلی دی او انشاءالله چې نږدې وخت کې به تقریبا په 2 دقیقو کې به تازه نفس ځواکونه ساحې ته چې پته یې خاص ده د نظم عامه او حتی کوم ایجاد وکړي کمانډو هم اعزام شي صحیح
ته. خغلی بیدار دا راته وایي چې د بدخشان یوازې د یمګان ولسوالۍ نه، د په نور ولسوالیو کې هم د نامنیو ریپورټونه راځي. انتقاد دا دی چې خلک وایي دولت تر هغې پورې د خپلو ولسوالیو د ټینګولو لپاره اقدام نه کوي څو چې پې عمله ونه شي. تاسو په عمومي توګه دغلته امنیتي وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا نورې ولسوالۍ هم په خطر کې دي او تاسو یې د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقدامات کړي؟
موږ یوازې د وردګ ولسوالۍ فعلاً طالبانو سره ده، نورې ټولې ولسوالۍ له موږ سره دي. امنیتي وضعیت څه دی؟ خو دولت په مجموع کې په 30 ولایاتو کې په جنگ باندې بوخت دی او دولت خپل امکانات پوری دي، نو بیا تستوي عملیات په وجه کې جګړې ته اقدام کوي. نو انشاءالله په نورو ولسوالۍ کې خاص ډېر قوي تهدیدات نشته او دا هم څو دفعه د طالبانو چې د اشر په شکل باندې په دې ولسوالۍ باندې حمله کړې ده او وروسته له 15 ساعتونه بیرته د دولتي ارګانونو ته په لاس ورغلې ده او دا دفعه هم مکمل ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې نه ده، تر خو په مرکز کې جګړه روانه ده.
بدر صاحب، لنډ راته ووایي په بدخشان کې د روسیو نامنیو علتونه څه دي په داسې حال کې چې افغان چارواکي په د پاکستان سره په پوله پرتو سیمو کې د نامنیو شکایت کوي چې پاکستان له لوري نه وسلوال راوړي. بدخشان خو د افغانستان بیخي په یو بله برخه کې دی، دغلته د نامنیو د زیاتېدو دلایل څه دي؟
مختلف عوامل لري، خارجي عوامل لري، داخلي عوامل لري. داخلي عوامل دا دي چې بدخشان د جنگ لپاره ډیر مساعد دی، غرونه لري او دا یو د دوی اکثره سران د دوی د طالبانو په لوړو پوسترو کې پاکستان کې چېرته جای سي هغوی خو ارامه هدایات اخلي او موږ تقریبا له 300 کیلومتر نه ډیر خلاص سرحد د پاکستان سره لرو او په آزاده شکل باندې موږ سرحدات اکثرا خلاص دي له پاکستان سره. پاکستان عبور مرور د طالبانو هغه طرف ته په ډېر سادګۍ ډول باندې صورت نیسي او نو خارجي عوامل هم د بدخشان پروګرام داسې دی چې د افغانستان شمال دی نام نه کېږي، بدخشان د شمال دروازه ده او له دې طریقه غواړي اسیا نه هم تهدید کې په لوړه سطحه باندې امنی عوامل موجود دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ګل محمد بایدار د بدخشان د والی مرستیالو چې همدا اوس را سره دغلته د یمګان پولیسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کولې. د ویل چې دغلته د ولسوالۍ په مرکز کې جګړه روانه ده، خدای ونه منل چې ګوندی ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
دا افغان ولسمشر حقوقي سلاکار شیدندې زندول شوی وای چې د خارج جوړونې وزارت ته په لیکدلی مکتوب کې خلیل الله فیروزی سره د تړون پاڼه سندې ویلي. عبدالعلی محمدی نن د مشانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون ته بلل شوی وو او دا څرګندونې حل ته وکړي. ویل د خارج جوړونې وزیر په دې برخه کې ملامت دی. د خارج جوړونې وزیر هم د مشانو جرګې په دې کمیسون کې څه وخت مخکې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار څو رسمي مکتوبونه ورسول شي د خلیل الله فیروزی ته د خار ګوټي د جوړولو جواز ورکړي. په دې اړه سفیر الله ستانکزی جزئیات لري چې هم دا وسته کابل په استډیو کې ده.
د کابل بانک له یو لوی پوروړي خلیل الله فیروزی سره د خارګوټي د جوړولو لټړونو وروسته راپورته شوی لانجې نه یوازې د ولسمشر د حقوقي سلاکار دند وزنډوله، بلکې د دې لامل شو چې څو نور چارواکي او ادارې هم پکې ښکېل شي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلی محمدی چې اوس دند د ولسمشر د امر لمخې زنډیدلی وایي د خار جوړونې وزارت ته د په لیګل شوی مکتوب کې له خلیل الله فیروزی سره د خارګوټي د جوړولو په اړه څه نه دی ویل شوی. خغلی محمدی د مشرانو جرګې د شکایت نو ورېدو کمیسون په غونډه کې د چهار شمې پرزو ویل چې د خار جوړونې وزیر په دې قضیه کې ګرام دی او باید له هغه وپوښتل شي چې ولې له فروزی سره تړون کړي.
ما کار وزیر را رد میکنم، وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما
خغلی محمدی وای زه د وزیر خبر ردوم چې زما د مکتوب په اساس له خلیل الله فروزی سره د تړون د لاسلیک کولو خبره یاده شوې ده. په دغه مکتوب کې په کوم ځای کې راغلی چې له خلیل الله فروزی سره تړون لاسلیک کړي؟ کچیرته له دغه مکتوبه داسې خبره ثابت شوه، زه مسؤل یم. د خار جوړونې وزیر دا حق نه درلود چې له خلیل الله فروزی سره تړون وکړي او نه یې دا حق درلود چې له هغه سره خبرې وکړي. بل شک هغه ملامت ده. ما په مکتوب کې ویلی چې د نبی زاده وردک ودا نی شرکت سره تړون شي. خلیل الله فیروزی هیڅ په دې معاملې کې نه دی یاد شوی. محمدی په داسې حال کې د ښار جوړونې وزیر له خلیل الله فروزي سره د ښارګوټي د جوړولو په برخه کې ګرام مباله چې د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری څو وخت مخکې ویلي وو چې د ولسمشر حقوقي سلاکار دوی ته مکتوبونه لیږلي وو چې فروزي ته د ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. د ولسمشر حقوقي سلاکار ویل ځینې کړی چې کله وخت راشي دای به نمونه هم واخلي، هڅه کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر او د هڅې ناکام کړي او هیڅ کله پرې نه کړي چې د کابل بانک پورونه ټول شي. که څه هم له خلیل الله فروزي سره د تړون له لاسلیک وروسته د ښار جوړونې د وزیر څو سرګندونو په حقوقي برخه کې د ولسمشر د سلاکار سرګندونی او دریز وننګاو، خو د ښار جوړونې د وزیر حقوقي سلاکار په خپل له فروزي سره دا تړون ناقانونه بولي. د ښار جوړونې وزارت حقوقي سلاکار محمد ضیا نورخیل هم چې د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون ته بلل شوی و، وویل چې هیڅ کله د یو حقوقي سلاکار په توګه له ده سره مشوره نه وه شوې چې له خلیل الله فروزي سره د ښارګوټي د جوړولو د تړون په اړه څه نظر لري.
د این مورد خاص ما قطعا از ما نه مشوره خواسته شده، نه مشوره داده
دی وی په دې برخه کې ما قطعا مشوره نه وغوښتل شوی او نه مې مشوره ورکړې ده. په دې برخه کې ما تاسف وکړ چې دا بندي څنګه آزاد شوی او اوس پروتوکول اصلي کوي په بشپړ توګه د قانون په خلاف عمل ده. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په داسې حال کې له خلیل الله فروزي سره د ښار جوړونې وزارت د تړون دوسیه سپړي چې ولسمشر غني د دغه تړون د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د عقرب په 14مه په کابل کې افغان حکومت له خلیل الله فروزي سره د سمارټ سيټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ چې د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری په خي حکومت ولې کې د ولسمشر ځانګړي استاذي احمد ضیا مسعود او د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د ګانو نورو کسانو ترڅنګ په همدې مناسبت غونډه کې هم برخه اخیستې و. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس زلمای زابلای بیا وایي چې له خلیل الله فروزي سره د تړون لاسلیک کول جرم دی او که هر څوک په دې قضیه کې ښکیل وي د دوی لپاره مجرم ګڼل کیږي.
مشاور مستول د جمهوریتي زفیلن د وظیفه څخه منفکم، خو بیا هم په مناسب وخت نور حقایق وایم. دا خبرې په دې معنی چې د مشاور د حقوقي سره کم دلیل قانوني نه وو، ځکه په هغه مراسم کې د خپل اشتراک کړو د خپل دغه کلمه یاده پسې ما تشکر میکنیم از خلیل فیروزی چې پیشنهادی دولت پذیرف یو جانب قرارداد مکمل یو دولت اوسی، د بل جانب یو مابوس لسکره دریمه کوم پرغه باندې فیصله ایستل ده. دا که رئیس جمهور کړي، دا که ډاکټر عبدالله کړي، دا که مشاور حقوقي کړي، اوسی جواب نه درودي کام یا کړی کار چا کړی دا مشته د قانون په نس باندې دا یو جرم دی.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس ویل چې دوی به په جدي توګه له خلیل الله فروزي سره د تړون د لاسلیک کېدو قضیه تعقیبوي چې ولټوي د دې پیچلې قضیه اصلي ګرام څوک دی. د چارو څېړونکي وایي که څه هم افغان حکومت د کابل بانک د پورونو د ټولولو او د دوسیې ته د رسیدګۍ په برخه کې کلکې ژمنې وکړي، خو که دا پورونه د ښار جوړونې د وزارت او د خلیل الله فروزي ترمنځ د تړون په څیر ټولوي، نه یوازې دا چې د فساد لپاره د حکومت کړې ژمنې ماتوي، بلکې نورو غیر قانوني کارونو او فساد ته لار هواروي. صفی الله ازادي رادیو کابل.
بلخوا په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په کوستانات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو لوی روزنیز مرکز موجود دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. د سرپل دغه استازي وایي چې په دې روزنیز مرکز کې بهرني جنگیالي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري عملو، ماینونو او نورو اړوند مسلو روزنه ورکوي. په دې اړه به د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه سرپل کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په ولسی جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لوی روزنیز مرکز فعال دی. د دې جرګې غړي عزیزه جلیس د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په یاد مرکز کې د بهرنیو هیوادونو جنگیالي وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، د واسکټونو د جوړېدو حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي.
د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې له ډېرو پرمختللو وسایلو څخه استفاده کوي چې یاد واسکټونه کولی شي د چاودنې په وخت کې 200 متری شاوخوا تخریب کړي. په دې مرکز کې بهرني توریستان کار کوي، هر ورځ د حکومت وسلوالو جنگیالیو ته روزنه ورکوي.
په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي محمد حسن بلخابي هم یاد اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دې ولایت له تر ټولو ناامنه ولسوالیو څخه ګڼل کیږي.
سمود وړاندې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې یو شمېر ازبکان موجود و چې ماین ښخولو ته راغلي وه چې په جګړه کې یو تن وژل سو، ځینې ونیول سول. په شمال کې د کوهستاناتو ولسوالۍ هغه سیمه ده چې هلته د وسلوالو مخالفانو مرکزونه موجود دي. لرې به نه وي چې وایو هلته د وسلوال مخالفانو ستر مرکزونه موجود دي.
کوهستانه د سرپل هغه ولسوالۍ ده چې سمو د وړاندې طالبانو نیولې و، خو چارواکي وایي اوس په دې ولسوالۍ کنټرول لري. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بهرنیان په ځانګړې توګه د ازبکستان جنګیالي میشتي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پوځي روزنه ورکوي. روان کال په افغانستان کې جګړې زور واخیست چې د میزان په شپږمه د څو اونۍ لپاره د کندوز مرکز د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوید، چې بیا وروسته له یوې سختې جګړې څخه افغان ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز مرکز بیرته ونیسي. که څه هم د سرپل امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې نامنۍ او جګړې تاییدوي، خو د بهرنیو جنګیالیو شتون نه مني. د دغې قمندانۍ ویان علي اکبر اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په دې ولایت کې ځینې ازبک جنګیالیو د افغان حکومت مخالفینو ته روزنه ورکوله، خو اوس نشته.
له تیر یو کال راهیسې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو داسې مرکزونه موږ نه دي لیدلي چې ګواکې هلته د انتحاري واسکټونه جوړ سي. پخوا توطیې زیاتې وې، خو سږ کال موږ داسې څه نه دي لیدلي.
له دې وړاندې څو ځله په ولسي جرګه کې د سرپل استازو خبرداری ورکړی و که دولت د سرپل وروستۍ نامنۍ ته پام ونه کړي، نو امکان لري چې د کندوز په برخلیک اخته سي. د چارو کارپوهان له حکومته غواړي چې دا ډول راپور جدي تعقیب او کچيري په سرپل او نورو ولایتونو کې د مخالفینو د روزنې مرکزونه موجود وي باید لمنځه یوړل سي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي وایي چې د حکومت لخوا د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو نیول کېدل یو ښه اقدام دی او د تروریستي کړیو د مخنیوي لپاره دا کار باید دوام وکړي. حکومتي چارواکي هم وایي چې حکومت د پوهنتونونو او تروریستي ډلو ترمنځ د تړاو په اړه پلټنې کوي. په دې اړه به نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
د تروریستي ډلو په تړاو د ننګرهار ولایت د محصلینو نیول کېدل د ستاینې وړ اقدام دی او دا کار باید ډیر مخکې سوی وای. دا څرګندونې د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله زمری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی زمری وویل
دغه حکومت دغه اقدام چې دغه ووش کسانې نیولې دا زه پر ځای اقدام بولم، او کاشکې دغه اقدام نن یو کال مخکې دوه کاله مخکې پنځه میاشتې مخکې شوی وای. نن به د ننګرهار پوهنتون، د ننګرهار خلک او ننګرهار به د دې محدودو اشخاصو افرادو په تش په بیرغ جګولو باندې ټوله به بدنامه شوی وای. د دې نیول کېدل په ځای کار دی او زموږ غوښتنه د کشمیر غنونه هم دا ده چې دوی د تحقیقاتو کښې نور څوک د قضیه کښې لاس درلو تخکیل دي، بدنامي ننګرهار ته راوړي، د ننګرهار پوهنتون ته راوړي، که هغوی نیول شوي نه دي بیا ونیول شي.
د اجرایی ریاست وایند جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت په پام کې لري چې په عمومي توګه د هغو کسانو او کړیو پر ضد اقدامات وکړي چې پوهنتونونه د خپلو مقاصدو لپاره کاروي.
ټول هغه اشخاص سړي او کړي چې هغه ملي امنیت ګواښي د افغانستان، هغه فعالیت چې هغه د افغانستان او افغانانو لپاره خطر پېښوي، حکومت د هغه پر ضد اقدامات کوي. مشخصا تعلیمي ادارې باید د ټولو هغو فعالیتونو څخه چې هغه د افراطي کړنو زېږنده وي یا هم افراطي کړنو ته زمینه مساعدوي له هغو څخه لرې پاتې سي. دا فعالیت که په ننګرهار کې وي، دا فعالیت د افغانستان په کومه بله برخه کې، په ټولو برخو کې حکومت ورته متوجه دی او پر ضد به جدي او قانوني اقدامات کوي.
شاوخوا لس ورځې مخکې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو په پورته کولو سره لاریون وکړ او د حکومت ضد شعارونه یې ورکړل. له هغه وروسته له تروریستي کړیو سره د تړاو په تور حکومت د ننګرهار پوهنتون اوویشت محصلین ونیول. د ننګرهار ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله زمری وایي حکومت باید هغو نیول سویو کسانو ته کلکه سزا ورکړي او له دوی سره اړوندې کړي دي هم وپلټي.
د ننګرهار پوهنتون چې دی علمي او اکاډمیک مؤسسه ده، یو ماحول تعلیمي ماحول دی. دلته په یور د دې زده کړه وشي، دوی د طالبانو د مخالفینو په طرفداري باندې بیرغونه جګوي او شعار ورکوي. په ننګرهار کې دغه اوویشت کسان چې نیول شوي په دې کې یو ننګرهاری دی، شپږ شي د نورو ولایتو ده چې د نورو ولایتو مافیایي کړي او د دولت د مخالفینو سره په اړیکو کې کړي چې راځي په ننګرهار په پوهنتون کې درس هم وي او ننګرهار بدنامه کوي. داسې ننګرهار د بدنامۍ نه به خلاص شي، او نور به هیڅ محصل او هیڅ متحرک به د دې زخمې کې چې د
د ملي امنیت ریاست وایي نیول سویو کسانو پلان درلود چې یو ځل بیا د ننګرهار ښار پر سړکونو د داعش بیرغونه راوباسي او د وسلوالو مخالفینو په ګټه شعارونه ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان اوس په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو خبری سات پروګرام اوري. په روان نیم سات کې به واوري چې د افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانیدل چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. د فرانسې په پلازمینه کې د نننیو ډزو او چاودنو حال هم درکو. په پکتیا کې د خپل منځي شخړې په اساس یو کورنۍ څو غړي وشل شوی دا او نور مسایل څېړو. خو وس د خبرونو وخت دی. فریبا ظاهر په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د افغان ولس مشر حقوقي سلاکار چې دند یې ځنډول سوی وایي چې د ښار جوړونې وزارت ته په لیږل مکتوب کې له خلیل الله فروزي سره د تړون په اړه سندي ویلي. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دند وسپارل چې د حاجیانو د انتقال په پروسه کې د ترسره شوی اداري فساد په اړه داوی وڅېړي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لګښت ډیر لوړ دی. د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تیرونی بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یو اپارتمان یرغل کړی دی. دوه مشکوک کسان وژل او اووه نور یې ژوندي نیولې دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ترکیه او متحده ایالات وایي دوی به له اسلامي دولت ډلې څخه د ترکیه او سوریه ترمنځ د پولې د ځینو برخو پاکولو په هدف خپل عملیات ډیر کړي. او په مسکو کې یوې محکمې یو فزیکدان حکومت ته د خیانت په تور په 9 کاله بند محکوم کړ.
دوستانو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
دا سلام پړنه نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. نن د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو د څلورځنی لوبي ورسته ورځ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې په دغه څلورځنیو سیالیو کې د افغانستان ټیم وکړای شول چې د عمان څخه 204 د شټیډیم منډې تر سره کړي. د شاغلي هوتک په خبره د افغانستان ټیم خپل لوبي ته دوام ورکوي څو د نن ورځې تر پایه د عمان ټیم ته هدف وټاکي. دا د لوی وچو په سیالیو کې د افغانستان او پاپوا نیګینی د ټیمونو لوبي څخه مخکې د افغانستان او عمان ترمنځ دوستانه لوبه ده چې د اماراتو په اجمان کې روانه ده. تاکل شوی چې د افغانستان د اتو ځنونو د 14 کلونو لوبغاړو سیالي سبا پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د 12 کلونو او 14 کلونو ځوانانو لیگ د کمیټې مسول خالد دلاور ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به 15 ورځې دوام وکړي.
14 کلنې لوبې په خیر سره په پنځم به فورس شروع کیږي ان شاء الله. ټول ټیمونه
دلته حاضرېږي. د شغلې دلاور په خبره د سیالي به د اتو ټیمونو ترمنځ د افغانستان د اتو ځنونو څخه د فوټبال د غوره لیگ په سټډیوم کې ترسره شي. د فوټبال د 2013 کال په مقدماتي سیالیو کې د ارجنټاین ټیم وکړای شول چې د کولمبیا ټیم ته 1-0 ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس ارجنټاین په دې بریا سره 15 امتیاز ترلاسه کړل او د دې سیالیو 15 مخامې خپل کړ. د ارجنټاین د بریا وروستی ګول لوکا بیګیلیا ترسره کړ. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. د دې خبرې سات په پاتې برخه کې دا ریپورتونه لرو. د فرانسې د پایتخت په مربوطاتو کې پر یو ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په ورستو یې بریدونو کې د لاس لرلو شک ور باندې کیږي وشل شوې دي. څو نور کسان نیول شوي هم دي. په دې اړه پر پور سربیره په فرانسې کې د ورستو یو نام نیو پاړه دغلطه لمیشت افغان ډاکټر اکبر وردک سره مرکه هم لرو.
څه هم په سوریا، عراق او په لیبیا کې د نورو هیوادونو مداخله هم وه، خو فرانسې هیواد دې برخه کې همیشه په لومړي صف کې ځای نیولی دی. نزدې خاطره خلک چې د دې حملو سره مخالف دي، فرانسه ورته یو انتخابی هدف دی.
دا افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. په دې سربیره په هلمند او پکتیا کې د ښوونې او روزنې په وضعیت هم دوه رپورټونه لرو او له کندهار مو د انارو د صادراتو پر زیاتېدو خبرو. د کندهار چارواکي وایي د لس میلیون ډالرو په ارزښت شاوخوا 40,000 ټنه انارې سږکال بهر ته صادر کړي دي. دوستان مو مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه راواخلو، پاریس ته ځو. په پاریس کې نن بیا نښتې شوې دي د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې. پر یو ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نور کسان نیول شوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
د فرانسې د پولیسو سرچینې وایي دغه چاپه اچونه او عملیات د تیر اونۍ د هماهنګو تروریستي بریدونو پر مشکوک طرح عبدالحمید اباؤد متمرکز و. د فرانسې پولیسو دغه عملیات نن په سانت دینس سیمه کې ترسره کړی دی. د عملیاتو په بهیر کې د چاودنو او ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. چارواکي وایي یو مشکوک سړی د ډزو په نتیجه کې وژل سوی او یو بل تن چې ښځه وه د انتحاري کمربند په مرسته ځان منفجر کړی دی. ویل سوي چې په دې بهیر کې څلور پولیس هم ټپیان سوي دي. د فرانسې څارنوالانو ویلي چې 15 نور کسان نیول سوي دي. په همدې حال کې د فرانسې راډیو د فارسي څنګ خبريال ناصر اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. تر اوسه معلومات په لاس کې نسته چې په نیول سویو یا هم احتمالا وژل سوو کسانو کې به عبدالحمید اباؤد شامل وي کنه. خود دغه عملیاتو په بهیر کې یوې انتحاري ښځې خپل کمربند منفجر کړی او وژل سوی. یو بل د پولیسو سره د نشتې پر مهال وژل سوی او درې نور کسان چې په هغه کور کې و د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د سند دینس سیمې اوسیدونکو ویلي چې سهار وختي و چې د ډزو په ژغونو له خوبه راویښ شول او امنیتي ځواکونه یې د یوې ودانۍ پر بام ولیدل. دوی ویلي چې تر ډزو درې ساعته وروسته یې د چاودنو ژغونه هم اورېدلی دي. د فرانسې خبري اژانس یوه خبریال ویلي چې د دغو چاودنو ژغونه د لاسي بمونو د چاودنو اوازونو ته ورته وه. خو دا چې په دې چاپه اچونه او تروریزم ضد عملیاتو کې له لاسي بمونو کار اخیستل سوی که څنګه لا معلومه نه ده. د فرانسې د عدلي وزیر د پولیسو تر عملیاتو څلور ساعته مخکې ویلي و چې عملیات په پای ته رسېدو دي. خو په سنت دین سیمه کې شوونځي نن تړلې وه او د سیمې اوسیدونکو ته ویل سوي چې له خپلو کورونو دي د باندې نه وځي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ وسلوالو ویلي چې په پاریس کې د تیرې جمعې ورځې ناوخته بریدونه دوی کړي دي. په هغو عملو کې 109 کسان وژل سوي او 3.5 زیات نور ټپیان سوي دي. تر نننیو عملیاتو مخکې چارواکي ویلي و چې په هغو حملو کې شاوخوا 8 کسان په مستقیم ډول لاس لري.
په فرانسه کې د نننیو عملیاتو او په فرانسه کې د ورستیو بریدونو په اړه مې یو سات مخ کې په پاریس کې لمیش افغان استاد اکبر وردک سره خبرې وکړې. لاغ نه مې په سر کې د نننیو پیښو په اړه پوښتل. خغلی وردک وویل
سهار د څلورو بجو او شوې د کوپ شوخه کې د فرانسې پولیسو د پولیس د خور په ششکوي کې یو خور چې سندمین دي په یو اپارتمان باندې حمله وکړله چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې تر اوسه پورې 9 تنه وژل شوي دي. یو 15 تنه په شاوخوا کې ګرفتار شوي دي.
دا د هماغه جمعې د شپې د حملو په تړاو باندې فکر کوي چې پولیسو به مشکوک کسان را ایسار کړي وي او که نه په مجموعي توګه دوی دا د پلټنې عملیات دي او کېدای شي نور مشکوک کسان وي؟
خو تر اوسه پورې څوک نه پوهېږي. خو ځینې مبصرین داسې وایي چې ښایي چې دا یو دوم ګروپ و چې د یو بلې حملې د کولو پلان یې دلته جوړاوه او ښایي چې په نژدې وخته کې بله حمله به کړي. لکه فرانسوي مقاماتو لالبخان ویلي وو چې داسې شک شته چې یو بله حمله هم وشي.
په اروپایي هېوادونو کې دا ډول پېښې کمې وي. صحیح ده چې په ځینو نورو هېوادونو اروپایي هېوادونو کې به هم شوي وي، خو فرانسه تر ډېره د دا ډول بریدونو شاهده ده. تاسو یې علت په څه کې وینئ؟
لومړی خو خبره دا ده چې که څه هم په سوریا او په عراق او په لیبیا کې د نورو هېوادونو مداخله هم وه، خو فرانسې هېواد په دې برخه کې همیشه په لومړي صف کې ځای نیولی دی. نو د خاطره هغه خلک چې د دې حملو سره مخالف دي، فرانسه ورته یو انتخابي هدف دی. له بله لوري فرانسې جغرافیایي موقعیت داسې دی چې فرانسې کې د تروریستانو د نفوذ لارې چارې نسبتا آسانه.
دغه حمله تر ډیره پوری اورپکو اسلام پالو ته منسوبېږي. د فرانسې کې مسلمانان څومره اوسېږي او دوی د کومو ټولنو نه او له کومو هېوادونو نه ډېر راغلي؟
تقریبي توګه فرانسه کې د شپږ میلیونو په شاوخوا کې مسلمان شته، چې عمدتا د افریقا د شمال د هېواد نه دي چې الجزایر، تونس او مراکش دي، مګر له هغه نه سربېره د تورې افریقې، یعنې د سهارا نه د لاندې هېوادونو وګړي هم دلته چې نسامي هېوادونه راغلي. هغه دي او په وروستیو وختونو کې البته دا مواجه دي چې د سوریې او افغانستان او د عراق نه راغلي دي، او له بله د ترکیې یو ګڼ شمېر وګړي هم په فرانسه کې د مواجهې په توګه باندې شو.
استاد، عام فرانسویان څه فکر کوي چې دغه حملې په دوی باندې ولې کېږي؟ دوی آیا د خپلو اقلیتونو ته، د مسلمان اقلیتونو چې ورسره دي، په دوی باندې په کار دي کنه؟ دلایل په نورو شیانو کې ګوري. خپله په فرانسه کې عام نظر څه شی دی په دې اړه؟
نظر مې خو یو شان نه دی. د فرانسې ډېر خلک په دې خبره باندې معتقد دي چې دا ډول حملې چې د ټولو مسلمانانو کار نه دی، یو شمېر افراطي ډلې چې هغه دا کار کوي باید مسؤلیت یې د فرانسې په مسلمانانو او په مجموعي توګه باندې نورې نړۍ ته مسلمانان باندې ور ونشول شي. مګر ځینې خلک چې یو سطحي قضاوت کوي، هغه یې سمدلاسه ټول مسؤلیت په مسلمانانو باندې ور اچوي، او د دې خبرې ډېره ډېره لري چې د فرانسې په جامعه کې د مسلمانانو لپاره فضا
که تاسو چې اشاره وکړه، یو شمېر خلک بوي چې په مسلمانانو باندې، د فرانسې په اوسیدونکو مسلمانانو باندې هم شکونه لري. هلته د مسلمانانو په ژوند باندې به دا ډول پېښې څه اغېزې وکړي؟ او دا راته وایي چې خپله مسلمانو ټولنو یا مسلمانانو چې دغلته ټولنې لري په اقلیت کې دي، هغوی څه عکس العمل ښودلی؟ هغوی د خپل ځان نه د دفاع په خاطر او د دغه حملو د ځان نه د جلا کولو په خاطر باندې تر اوسه پورې څه کړي؟
جمعتونو مشان په دې پیښو په لومړي سر کې په ډېرو سختو ټکو باندې دا ډول حملې غندلې دي، او د فرانسې خلکو ته دا وایي چې موږ د فرانسې په جامعه کې اوسو، موږ د فرانسې دولت قوانین مراتبو، او دا ډول حملې په موږ پورې هېڅ اړه نه لري.
ډاکټر اکبر وردک په پاریس کې مشت افغان کارپوه چې تاسو ورسره د پاریس په ورستي وضعیت زموږ مرکه اوریده.
د ازادي رادیو خبری ساعت
سمګه له ازادي رادیو نوې بیرته د افغانستان مسایلو ته ورستنیږو. د افغانستان یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. دوی ویل د دې علت د افغانستان کمزوري اقتصادي پالیسي ده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او وګړو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریس تثبیت کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمه ییزو سازمانونو غړیتوب لري، خو د کمزورو اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل
یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از سازمان ها،
هغه عمده ستونزه چې افغانستان لمخې نه دی توانېدلی له دې سازمانونو سمه ګټه پورته کړي، د هیواد په بهرنی سیاست کې د لازمو پالیسیو نشتون دی. چارواکو په دې برخه کې لاند سوچ کړي او راتلونکي لپاره غورځولې دی.
په سیمینار کې تر ډېره ځایه د جنوبي آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک، د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای، او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو وویل کله وی خو افغانستان د خپل کمزورو پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې د دې سازمانونو مرستې جلب کړي. لبلې خو دغه سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا، او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره لژمنو سره سمې حسي نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي، سو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل
سازمانهای منطقوی و سازمانهای بین المللی در افغانستان سخت ناکام بودند.
سیمه ایز و نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام وو او لاملونه د ښه مدیریت نشتوالی بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی او درنده چې سازمانونه افغانستان له لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني.
کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړې چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نشي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. دا ایسایا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاسمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
مال سیاست خارجی ما را قسم تطبیق بتین پالیسی های خود خارجی خود
مش خپل بهرنی پالیسی باید داسې ترکیب کړو لکوم هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو سیاسي اړیکې ورسره هم پراخی کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدل شي. د حکومت ټول وزارتونو په کې فعاله برخه واخلي.
کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې د تجارت د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یوه واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافي موقعیت څخه ډیره ګټه پورته کړي.
په پکتیا کې د خپل منځي شخړې په اساس د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي دي او دوه تنه نورې ټپیان دي. داود تپانی یې له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ مچلغو سیمې اوسیدونکي وایي چې د تربګینی مسلو پر اساس د دوو کورنیو په خپل منځي جګړه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي او دوه تنه نورې ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو په وینا وژل شوي درې واړه ورونه او زخمیان د کورنۍ غړي وو چې دا ټول د وژونکي د تره زامن او په کلیوالي خپل منځي تربګینی مسلو خبره تر مرګ ژوبلې رسېدلې ده. وژل شوي او ټپي شوي کسان د ګردیز ملکي ولایتي روغتون ته راوړل شوي وو او د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر عمر خطاب وویل چې دوی ته وروړل شوي کسان سره ورونه او ټپیانې د تداوی په خاطر کابل ته لیږلې دي.
دوه جسدونه یې شفخانې ته راوړي دي او یو ماشوم زخمي ده په صدر کې لګېدلی و هغه هم ریفر که کابل ته او یو نظر د خپله د پایوازانو یو کس بله مړ دی چې هغه شفخانې ته نه ده راوړي. دوی خپلو منځو کې لکه درې واړه ورونه ماشوم حالات په صدر کې لګېدلی و خو وضعیت یې ډېر بد نه و. هم کابل ته بیا هم د دغه دپاره چې سم هغه ورسره اوسي کومک ورسره اوسي کابل ته مري.
نوموړی دا هم وایي دوه جسدونه د سیمې اوسیدونکو دلته او یو یې د مچلغو کلینیک ته وروړی چې وروسته له تکپین کولو به یې جنازې پیوازانو ته وسپاري. د سیمې اوسیدونکي وایي په جګړه کې درې ورونه وژل شوي او دا وژل شوي یو بل ورور او یو ماشوم او مور یې هم ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي جګړه د تره زامنو ترمنځ شوې ده. مخکې له دې یو په بل د مرګ پور نه لاره وژل شوي ورونو غوښتل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر خپل کور پرېږدي او د مرکز ګردیز اړوند سیمو ته کډه یوسي چې مقابل لوري یې د کډې بارېدو پر مهال پرې ډزې کړې او پنځه واړه د کور په دروازه کې ویشتي. مدني فعال او د دې جریان څخه خبر عبدالله مخلص داسې وایي.
دغه درې واړو ورونه چې یو ځای مړه شول یو یې د څارنوالو حقوقو څخه پاریخ شوی و او اوس یې کومه دنده نه لرله. دوی غوښتل چې مرکز ګردیز ته راسي کډه راوړي او دلته کور هم نیولی و او هغه بل کس چې و هغه هم انجینر و او د انجینرۍ په پوهنځي کې و. د دوی دواړو ترمنځ پخوا هم داسې شخړې راغلي وې جنګونه یې سره کړي و خو هغه وخت دومره سخته جګړه نه وه چې څوک یې وژل شوي وای او یو وړکی ماشوم چې د همدې څارنوال زوی و هغه هم ټپي شو. یو بل کور کې مور یې و هغه هم ټپي شوې ده. نو رښتیا هم ډېره سخته پېښه وه او ټول خلک په دې باندې خپه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې د یوې کورنۍ پنځو تنو ته مرګ ژوبله اوړي. تر دې وړاندې هم دې ته ورته ډېر ځله خپلمنځي بدیو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
لا کندهار سکل بهرنوی هیوادونو ته د لس میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا څلوېښ زره ټنه انار صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د سوداګری خونی مشراجی نصر الله ظهیر وایي د انارو د حاصلاتو له رسېدو بیا تر اوسه لس زره ټنه انار په راجستر او دې زره ټنه انار په غیر راجستر باندې له کندهار بهر ته صادر شوي. د ظهیر په وینا د دغه ټولو انارو ارزښت لس میلیونه ډالره کېږي چې د مځکې د لارې پاکستان او هندوستان ته تللي. خو شاوخوا پنځه سوه ټنه د هوا د لارې متحده عربي اماراتو ته هم صادر شوي. نوموړی د تیرو کلونو په پرتله د انارو حاصلات ښه ګڼي، خو وایي وروستیو اورښتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګرۍ د خونې مشر وایي هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې پرتې دي انار یې په ګمرکې راجستر کېږي، خو درې نورې ولسوالۍ ډنډ ارغسان او معروف چې له کندهار څخه لیرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انار یې له راجستر کولو پرته صادرېږي.
موږ د نن تاریخه پورې تقریبا شاوخوا کې انار صادر کړي دي، تر دې کچې شاید دا هغه انار دي چې زموږ سره راجستر شوي دي او ګمرک ته ورغلي دي. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر دېرشو زرو یا پنځه ویشت زرو ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندوستان ته. موږ دا دوو ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبۍ ته هم تللي دي، تقریبا هغه په اندازه د پنځو سوو یا شپږو سوو ټنو به تللي.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا که پاکستان خپله مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډېره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار، په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي، موږ یې در پخوا او در فروش کولو در انورو کدو په ښه فروش رسولی دي. موږ ته خلک دلته اوس تښتي، موږ اوس دوبۍ والا هم راغلي دي، موږ مالونه ورکړي دي.
چای هم سږ کال باغات ډېر ښه دي او د مرض پاک دي. خو صرف داسې دي چې زموږ خلک په دغه دغه دي چې دلته ماشینونه د پاکستان د خوا پر لوړ دي یو په درې چنده.
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شوی چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري، خو پاکستان هیواد دا انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نوري نړۍ ته خپله ورسوي.
د هلمند د خونې چارواکي په دې ولایت کې د نامنوی د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د یو 50 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي. له دې مخکې له تیرو لسو کلونو لسلو زیات ښوونځي په دې ولایت کې تړل شوي وو. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پرې حال راکړي.
د هلمند د ټولو 303 ښوونځیو څخه 115 د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي، خو د وروستیو نامنویو د یو 50 نورو ښوونځیو دروازې هم وتړلې او 2014 د کوونکي پر کور کښېنوله. د هلمند په هنی رئیس وای تر غو چې امنیت ټینګ نشي تازه اترل سوی شونځي نشي پرانستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي رادیو ته وویل د یو 50 اترل سوی شونځي څخه دوه په مرجول سوالی کې د جنگ پر مهال سوځیدلی دي. د پهونی رئیس زیات کړ د اترل سوی شونځي له جملې 14 په ندالی، 15 په مرجې، دوه په ګریش کا او پاته نور په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او مساقله ولسوالیو کې دي.
دا خو د نیستین نه دی بند شوی، دا خو د شاګرد نه بودنه نه دی بند شوی، د معلم نه بودنه نه دی بند شوی، بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوی دی. نو د دې سوال جواب درته امنیتي ارګانونه درکې، مونږ آماده یو هر ساحه چې خلاص شي مونږ به په هغه ساحه کې ان شاء الله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مساکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستې ښوونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنویو له امله د سی بي ای په نوم د ښوونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل سوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل سوو ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل، د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لري د نام نسیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابر کړي.
په معرف کې یو استراری زده کړې لرو، استراری زده کړې هم دغسې حالاتو ته دي. مونږ ټول مدیران معرف را غواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي او بالاخره مونږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې او مالته مونږ دوی تباره تدریس شروع کړو.
کچیر په ندالی مارجې ګریشکا او په خپل د لشکرګا شهر اړوند د باباجی په سیمه کې نامنی دوام وکړي، نو په هلمند کې د تړل سوو ښوونځیو شمیره 155 رسیږي چې په دې ډول د ټولو 303 ښوونځیو څخه یوازې 223 ښوونځي پرانیستي پاتې کیږي. د ندالی او مارجې ورسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه ښوونځي چې د جنگ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل سوي دي او ودانیو ته هم سخت زیانونه رسیدلي دي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان حکومت له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورسنولو موافقه ځنډولې. د پاکستان حکومت د هغو غیر قانوني پاکستاني کډوالو له بیرته منلو ډډه کړې چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو په توګه د نه منل کېدو په صورت کې بیرته د هیواد ته استول کېږي. په دې اړه به د فرشتې جلال زئی رپورټ واورو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 9000 پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ډیپورت یا استول شوی دي. خو د پاکستانی چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوی دي. اروپایي اتحادیې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپایي هیوادونه وکولای شي چې غیر قانوني نی پاکستانی پناه غوښتونکي او هغه بهرنی وګړي چې د پاکستان له خاوري اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستنه کړي. دا لاندې څرګنده چې د دې موافقې پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقې په عملي کولو کې ځینې بنظمي موجود وي او هغو هیوادونو چې داخلي کې ستنه کړي په ځینې مواردو کې پرته لدی چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستانی په نوم بیرته پاکستان ته لیږل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلیت په پام لاره اروپایي اتحادیه سره خپل موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په روسیو کې د غیر قانوني کډوالو لامل تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریه او افغانستان ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تیښته کې دي. دا سی ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه ورسته اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بیرته منلو ډډه کوي د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بیرته ستنولو بهیر ټکنای کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایی شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودري نثار ویل چې هغه شرکتونه به چې هغه کسان چې پاکستانی پاسپورت نه لري پاکستان ته لېږدوي لویه جریمه شي.
دوستانو په دې خبري سات کې مو اوریدل چې د بدخشان د ولایت چارواکي وایي د یمګان ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو سره توده جګړه روانه ده. ډاکټر ګل محمد بایدار د بدخشان د ولایت مرستیال دا ونه منل چې ګوندي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. وی ویل د ولسوالۍ مرکز کې جنگ روان دی. د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دندې ځنډول شوی وایي چې د دخار جوړونې وزارت ته په لیږلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون پاړه څنډه دی ویلي. او د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي او 15 نور نیول شوي دي. دوستانو اوس هم یو داسي موسیقي غږون کې چې د پوکي سازونه غږی دغه موسیقي په دې وروستیو کې لکه شپېلې تولا او نور کم شوي دي. خو په خیبر پختونخوا کې یو ځوان بیلا بیلی موسیقی غگی تر ټولو د خوخی شپیلی ده. زموږ همکار هارون باچا له د سره غیدلې دا خبري اورو پام دې سره د خبرونه پای تر سوچو چې زما بل همکار راسي.
په خبر کې مېشت شوکت پنیال چې د پوکي بلا بل سازونه غږوي د خپل کلی کورو د خپل اولنۍ وزدکړو په اړه داسې وایي.
پنیالا زمون کله دی او دا د اسمن خان سره جوخت عمر خو زما دي تقریبا داسې 32 سال وایي. زه معصوم زما دې زیات شو کو سره سره ما ته والد چې سبن هنر خو دلو هغه ته سبن هنر یې اوي نو زما خپل در شیا څوک دی هنر سره په سکول زمون کور سره جو خو سبق زمانه سیټ کې نو زیات
شوکت پنیال وای د کورنۍ مشرانو یې چون سورنۍ غغولانو د هم دغه ساس تلاش کړل ورسته بیا د پوکي د نورو سازونو غغولو زده کړې هم پیل کړې. د پنیال په خبره شپېلې د خوخي ساز دی.
زما خو ټول نه چې کوم خاص ساز دی زما فیورټ ساز دی. زه هم چې دا په هر ځای کې او په هر حالات کې دا جوړې دي شي او غږې دي شي او دا د مهم ساز دی شپېلې ماده خوخه د پانسري.
شوکت پنیال وای غټي او وړي رقم رقم شپېلې ساتلې او ځنې خوې ځانته په خپل جوړی کړی دي.
اوس ورایټي ډیره زیاته شو غنډه یو غټه شپېلې نو هغې سره بیا وړوکی بچی را ځي بیا بل هغې نه هم وړوکی بچی را ځي نو دا درې واړه مونږ چې کله یو ځای کړو اوس خو سره سهولت دی د ټریک سیستم سهولت دی لکه مونږ په کې لس شپېلې مچولې چې شنو سره وي هغه شپېلې جوړوي خو هزاره کارګر چې کوم وو هغه اوس نشته او دا ځینې کسان دي نو چې شپېلې کله ته پخپله نه غږېږي که نه نو بل سړی کارګر دې دپاره سوریله په کار دی غرځوونکی په کار دی دپاره کارګر زه خو شپېلې لکه دوی ته ډېرې زیاتې ما پخپله جوړې کړې دي.